ډله د امنیت شورا له لوري د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 18 پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یوه مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی هغه ډلې بللې دي چې په وینای له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم د غراز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوی نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي کنه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لشنن کې سمی یوسفزی سره مرکه کړي. ښاغلی یوسفزی د مرکه په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبريږي. یو څه زیاته واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري. په احتمالاتو باندې خبره کیږي، مثلا دا وایي کیدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کیدای شي ګواښ شي. البته په دې کې شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصري په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصري په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو 200 کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تیرو 500 کلو راهیسې ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دغه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه جهات باندې القاعده غلې وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کدا ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي، خو یو اکټیو یا فعال خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده، د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروی ضد جهاد په کلونو کې راغلي و افغانستان ته، د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلي و افغانستان ته، او د چین په ضد ګواخ جوړولای شي کې نشي جوړولای، مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډیر ښه حالت کې دي.
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنی نه ده چې هغه حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي، نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لویه ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته. مګر د دوه د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفت څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرېنګدي.
وګوره که دغه د دوه د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو، هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچي، خو په قطر کې طالبان دا وسرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر پې کول شي د افغانستان باندې باندې یوې تبه وکیل ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پی یو داسې ډله وښيي چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال تروریست ګروپ ده. خو ټي ټي پی هم د تیر درې کلونو کې دا نوی مشرتابه یې دا پلان داسې جوړ کړی چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي. او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې پخوا د ټي ټي پي نه خطر احساس کول، هغوی فکر کوي چې اوس ټي ټي پي لکه د پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو، هغه کس چا چې برید کړی و شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې حساسیت پوه شوي دي یا بدې پوه شوي دي چې د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کېږي. فعالیت په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ټي ټي پی او تاریخي یعنی اوس خو تقریبا 15 کاله دی د هر څه ورته وایي مقاومت ورته وایي د پاکستان فعالیت ورته وایي هغه اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ټي ټي پی ته نړیوال متوجي کې خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ټي ټي پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره او القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت نو القاعده کسان او د طالبانو ټي ټي پی مشران به هم نمایل جوړل اوس هغه توجه امریکا هم کوي او نه نړیوال ټولنه د پاکستان د هم رملاتل کوي په دغه موضوع کې البته د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې به باندې باس کې دي شي خو ما ارزو کولو چې د افرادو شتون دا به معنی نه ده چې هات من دی هغه د غټل ملاتل وي یا د غزینه مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان د ټول نړۍ کې وسیږي نو اوس هم ځینی احتمالاتو باندې ملګرو ملتونو راپورونه راځي هغه کمرک چې به ارزو کړو هغه تقریبا د دې د پاره چې طالبانو باندې فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه وسیږي.
سیاسي کارپو سمی یوسفزی سرمود احمد تکل مرکه واوریده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایي کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایا غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شان د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېر متحرک لاملونه او برخې پکې ښکیل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او روستي کولې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړی چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولی. خو نوموړي تایید کړه چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 څخه افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استماعي غونډې په ترڅ کې یو شمېر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 کال د اکتوبر، نومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 14 پخواني غړي وژل شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل شي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر څرنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځنګړی توګه ایران، روسیا، چین او سویلی امریکا کې بوختي، نو دا به د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دی چې په هغه ستراتیژي کې سي انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوقو بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحدو ایالاتو په خپله ملي امنیتی ستراتیژي کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوو لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخې سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیاوړي کول و، خو د سویلي آسیا او منځني ختیځ ایوازي یادونه پکې سوې ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې غړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسیې هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکران کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل امریکا د اوکران جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحده ایالاتونه پر روسیې هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنه یې د بندیزونو لاره پر روسیې راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو لکبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت څور پېښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یو ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبری کوي. د ځمکې پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغر ووهي، هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې تلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل 4 کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په وروستیو کې چټکې شوې، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کله چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چاګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاردهي ده،
هغه هم د کابل چاردهي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته، خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینو ځایو کې دیارله سوه او درې دېرش ده، او ځینو ځایو کې دیارله سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به ورسته راته وایست لغه مخکې دا راته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجې پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډه وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان خار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل مهان صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر څه درسور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و، تقدیر و باز زمان سنفیان و پا دیر خاطر چی ما پتلون آگوسته ما تا دی کابلهی خطاب که و تلوگو چیزم بیا کمیس پرتوک سر آدار چون او دولسم نا چه خلاصو ما پا دیار لسو و سالور پنجوز کال که پا زمی که ما دی پوانتون تا دی شاملی دو از موی نتیره کرد چه ادبیات پوانزی تخ کامیاب سوم سالور کالا می دی لیسانس داوی موده ونی ولا وروس تلاغه چیز فارغ سوم از دی دوخان دار العالمین که چه دی خارت منز که و آلت خون که مقرر سوم وروس تلاغه بیا ما یا ورکای یا لوی امتیان دی کانکور تیر که چه دی کادر علمی لپار امتیان اخیستل که ده بیا دیار لسه و شپیتم کال پا جلی که زد کادر علمی که
دی پوانتون قبل پوانتون
و ومنل سوما او دی تدریس چاره را لغاره شوی او دیاغه پا ترس که بیا ما پا دیار لسه و شپک شپیتم کال که دی دیر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارکون لانده ما خبلا ماستری دفاع کرد دیار لسه و شپک شپیتم کال وو رای بوده داده ما دی زکر و لنگ معلوماته
درخم زکر مطول تقریبا پا افغانستان که وی
طول پا افغانستان که البته چه ما ده پیشدی لپارا دریزه لکاندید سون مگر لبدا مرغا چه وقت سیاسین و یا نگوکتن یا ارسون دا چه و دیدم یالا قدر لولا و اونو توانیدم چه لارسون بحرا و اغلا ده پیشدی زکر پا افغانستان که نوی او اغا پا رقم زل غول زکر و نبادی سون
استاسو پا بحر که وسی ده هم رتا ویست پا کم زی که وسی گی؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړئ او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ووم د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناست وم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لیدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه، په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوی سو، یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات و او راغلو د ادبیاتو مسالې ته. هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. ادې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بېښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی، نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاند و. دا خلق با د کلی ماشومان به راتله دي مو کورس د ماشین لخوا یا ولو یا برنده و دام و دیزی پسر به ماشومان که ناستل او دیمال آلا به درس ورکاو لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خدای دی غریب که رحمت کی وفات شویده او لغه نر چه دیر مؤثر و اغا دکتر سر لطیف بحاندو دائم به نتاول ما چه ز مطالعه وکم دما خب یاد کیږي چې د رحمان بابا یو دیوان او زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخی چرمی غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راغ او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کو او پاتې ډېر خوند راکوو بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې؟
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما رمزولی چې موږ سره وو په نخ لیسه کې د ما څه پیاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومي چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زیده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه د ایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا دریش په مخ کې واده موږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو هم سنفای هلته څه خپلوي وه او لغه جای موږ دوی ته ورا راوستې وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به هغه وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه تر اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکین اورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه ښوده ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یم ما تر اوسه 50 د لنډیو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلانډ یو په اول کتاب کې چې ما د تخپرې کړی هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستای ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستان نه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته یو د لنډۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدمه په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زه ږدم 15 ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شیر به زه ګمان نه کوم چې د وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم ته ځکه دغه زما دوه شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوی دي مرور هم ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به را لاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووی خپل سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب کور مو ودان.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایاس چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتک پایل شو کورسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت تاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوی دي؟
ما لومړنی شعرونه د ترانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شوم د اصول له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیا وه په کابل پوهنتون په لیلیا کې مرکزي لیلیا کې جای نه و دوه کاله باید موږ د پولیتکنیک په لیلیا کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په دیارلس سوه شپږ پنځوسم کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر وو؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه وو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده وو که مخفا راته وکړ خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغور ګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهم څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم څوم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه. البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه پیدا کېږي د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نور داسې زما شاعري ګډه وړه ده، خو ډیره برخه یې آزاده شهیدی ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. لدینا مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصل لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمیرې څو ته رسیږي؟
شمیر بیا د کوم بیوګرافي چې ما مختلف سایتونو خبره کړي زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده. او په مستند ډول زه تاسو ته ویلای شم چې نمونه خو به زه د ټول فتح وایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې چې داسې خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرست وي، لکه څوک به دفاع وکړي. نو دا مهم ما ته پوه دي، البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده، دا مهم نه ده. خو هغه دي په سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پی وکړي. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی پر شیرونو په دغه نه دی کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټولګي راوړي دي. دغو آنلاین کړو سابلیکونه دادی، ما د شیری کولو سابلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړم، مورې مننه چې لیدې دې کړم. دغه څلور ټولګي ما په دې یوه شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم مې کې کو زه کور کې نه یم بار مر الله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زما په ستار دو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه تر هغه پورې دوام وکړ. پس دې هم د روس اګلیک د لاندې یو مسټول ستونزې چې زه په تیوري کې ارخم کار کوم چې دا لاندې زه چې را کولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی. او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چې دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو کرو چه اغا تن نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کالمخ که چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول که دی ظلم سره چه علاره وسم روانه دا چه مهاجرین را ایستل دغه چه ده هجرت ده چاپیریال نه ده مجبوریتونو نه دغه موضوعات پا که منکس سوی آغا می علایده طولگه آغا کرده. او پر آغا روز ده چون ده ما ده پول فرهنگی فعالیت دیر برخه ده نوی نسل گوزل توقف سوی ده ده آغا لپاره ده ما دین مقالی دید پا مشخص برخو که د کوم سوي دي هغه نشي بیا راټول کړی دی او کتابي باندې ور کړی ده. یو نومیږي تعظیم دی واو د نام نوی نسل روزنه او دغه څه نور هغه دي دین مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقاله د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی بلته د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې ټوکه چاپ دي او څلورم ټوکه کار روان دی. په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دې یاد استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوی نسل د دوی آثار و افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی پا اغو باندې ملی کلی. او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د ما صنفیان و یا مې د عبدالوره خلک وی یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات سوي دي ما په هغو د دوی په فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغه سي نور دوستان کولای شي چې البته یو پیخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزه زما چیرلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې. انوان مې ورکړې د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغړې ده.
ډېر زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې او سپرنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته. کله د مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایست چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو.
زه دا شعر بل یاد درته وایم اوس را په یاد سه دا فرخونده چې کله ووژله او بیا اوس وځوله هغې ته ما یو لنډکی آزاد شعر لیکلی چې ځینې خلک هغه ته لنډکی هم وایي دا شعرونو ته. هغه داسې ده چې هی د لرې کلي خلکو غږ مې در رسي که نه، دغه دی وژنې مې وهي مې سوځوي مې خلاصولی مې شي. مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
لاواخنم بیا دسترګي